د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د افغانستان په دولس ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. دوستانو، ستړي مشي په یو بل خبرونه کې مهرکلی کوو. دا زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله ده. د سر موضوع مو د افغانستان امنیتي تازه امنیتي وضعیت او په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه دي. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د امریکا دفاع وزیر نن ویلي چې هیواد یې له طالبانو سره یوه سیاسي توافق ته د رسېدو هڅې کوي، خو وایي دا په دې معنی نه ده چې واشنگټن له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان وردوج ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده، او روسیا او اوکراین اویا زندانیان په خپلو کې تبادله کړل. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر نن ویلي هیواد یې له طالبانو سره یوه سیاسي توافق ته د رسېدو هڅې کوي، خو وایي دا په دې معنی نه ده چې واشنگټن له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني. مارک اسپر نن د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې له خپل فرانسوي سیال سره په یوې ګډې خبري غونډه کې دا خبره وکړه. نوموړي زیاته کړه چې متحده ایالات سیاسي توافق د پرمختګ لپاره تر ټولو غوره ګڼي. نوموړي وویل
A good enough deal that guarantees
they way غوړو ډاډه سوچي چې توافق ته ورسیږي. هغه توافق چې لشته لږه د هیوادونو امنیت او هم د افغانستان د خلکو لپاره لا روشانه مسیر وټاکي. دا خبر داس مرسوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د محل د قطر په دوحه کې دی. تر اوسه معلومه نه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا توافق په څه وخت او چیرې لاسلیک کیږي. په داسې حال کې چې د طالبانو استازي په قطر کې د سولې خبرې کوي، خو د دې ډلې وسلوالو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل بریدونه ډېر کړي دي. په همدې مهال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان وردوج ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده. دغه ولسوالۍ له 15 کلونو ډېر بخښنه غواړم، دغه ولسوالۍ له 2015 کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه. د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې د مهمو قوماندانانو په ګډون شاوخوا 100 تنه طالبان وژل سوي دي.
خب، نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان خوشبختانه امروز موفق شدند که ولسوالی وردوج و بدخشان از کنترل طالب آزاد بسازند و در عملیاتی که در وردوج و بدخشان را اندازی شد، طالب داخلی و خارجی به شمول خلیفه صدین، واری نامنهاد طالبا برای بدخشان و یک مسئول نظامی طالبا در بدخشان و ده ها قماندان کلیدی و مهمشان کشته شدند. طب نفر در مدت بیشتر از 10 روزی که عملیات ما اونجا داشتیم.
وسلوالو طالبانو دا ادعا رد کرده. د پکتیا چارواکي وایي شپږتنه خبریالان تېر ورځ د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې تښتول سوي دي. د پکتیا د والي د رسنیو دفتر مسؤول په یوې اعلامیې کې ویلي چې دا پېښه پرون مازدیګر د زرمت ولسوالۍ اړوند په سرکۍ سیمه کې سوې ده. اعلامیې زیاتوي دغه خبریالان چې د پکتیکا ولایت کې د روزنیز ورکشاپ لپاره تلل چې د مخالفینو لخوا له موټره کښته سوي دي. د پکتیا چارواکي د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او د رسنیو د غږ د بندولو یوه هڅه بولي او د دغو خبریالانو د خوشي کېدو لپاره یې چې اپیل کړی دی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو د ټیسټ مسابقې دریم ورځ په داسې حال کې پاتې ورسېده چې افغانستان 304 او یا منډې وړاندې دی. سبب افغانستان په دوو پاتې لوبغاړو بیټینګ ته دوام ورکوي. د افغانستان لپاره په دوهمه پاڼۍ کې ابراهیم ځدران 80 منډې وکړې چې تر ټولو زیاتې دي. اصغر سنګزي هم 50 سیزه پورا کړه، خو نور افغان لوبغاړي نسبتا ژر وسوځېدل. روسیا او اوکراین اویا زندانیان په خپلو کې تبادله کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نن د بوریسپل په نړیوال هوایي ډګر کې د 15 خوشي سوي اوکراینیانو تود هرکلی وکړ. 24 اوکراینی کښتۍ چلونکي هم په خوشي سوي کسانو کې شامل دي. روسي چارواکو دغه کسان تیر کال د ازوف سمندرګي په کرچ تنګي کې نیولې وو. په همدې حال کې 15 روسي بندیان هم چې په اوکراین کې بندیان ول مسکو ته ورسېدل. له 2018 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې دومره شمیر بندیان د دواړو هیوادونو ترمنځ تبادله کیږي. ایران پرمختللو سنتریفیوژونو ته د یورانیم او د ګاز لیژل پایل کړل. دا خبره د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمال وندی نن د سپتمبر 8 اعلان کړه. نو موري ویلې چې ایران په اجرایی چوکاټ کې د 2015 کال اټومي تړون څخه د په وینا د خپل ژمنو د کمولو دریم ګام اخیستی دی. هغه زیاته کړه
بنای ما بر این استش که اگر قرار باشد در واقع اونها تعهدات خودشون رو اجرا بکنن
دیوی که هغوی غواړي خپل ژمنې پوره کړي، موږ به هم خپل ژمنې پر ځای کړو، خو هر څومره چې مخته ځو شرایط لا سختېږي. اروپایي لوری باید پوه سي چې ډېر وخت نسته. که دوی کوم اقدام ترسره کول غواړي، نو باید ژر تر ژره یې وکړي. تر دې وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې د اټومي ژمنو د کمیدو په برخه کې به یې دریم ګام ژر تر ژره عملي سي. او امریکایي چارواکي وایي ایرانی تیل وړونکې کښتۍ ادریان دریا یو د سوریې ترتوس بندر ته رسېدلې ده. دا کښتۍ په جولای کې د بریتانیا د سمندري ځواکونو لخوا د جبل طارق په اوبو کې سوریې ته د تیلو د انتقال په تور نیول سوې وه، خو بیرته د سوریې ته د نه تګ ضمانت تر اخیستلو وروسته خوشي سوه. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن نن پر خپل ټویټر یو انځور خپور کړ چې پرون د سپتمبر 6 له سټلایټ څخه اخیستل سوی دی. د نیمه ورځو تر شا په دغه اخیستل سوي انځور کې دا کښتۍ د ترتوس په ساحل کې ښکاري. شغله بولتن پر ټویټر لیکلی لدې انکار نسی کېدای چې ادریان دریا یو سوریې ته روانه وه. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملاتړ یې راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي اوسمهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. همدارنګه به مو له دې هم خبر کړو چې په کندوز ولایت کې ځایي اوسیدونکي په کندوز ښار کې اندېښنه لري چې طالبان لا هم د دې ښار په څنډو کې فعال دي او هره ګړۍ کولی شي چې یو وار بیا په ښار حمله وکړي. د امریکا او بخې په افغانستان کې د امریکا درې پخوانیو سفیرانو له طالبانو سره د امریکا د هوکړې د مسودې په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو نور ریپورټونه به هم د افغانستان په اړه واورې. دا به هم واورې چې د ننګرهار ولایتي شورا غړي په جلال آباد ښار کې د 02 کتې په عملیاتو کې وژل شوي څلور وروڼه بېګناه بولي او وایي چې یاد پېښه یو جنګي جنایت دی. له موږ سره اوسئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دا مهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. د وزارت چارواکي وایي افغان ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي او د طالبانو لوري د سیمو د نیولو مخه نیسي. خو د پوځي چارو یو شمېر پوهان او د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد په ځینو سیمو کې طالبان په تهاجمي حالت کې دي او افغان ځواکونه په دفاعي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
که څه هم شپږ میاشتې او د افغان امنیتي بنسټونو د پسرلنی فصل په پیل سره د دولت د مخالفینو د ځپلو په هدف د خالد په نوم د عملیاتو د پیل خبر ورکړ او ویل جګړه به د افغان ځواکونو په لاس کې وي، خو اوس لیدل کېږي چې د جګړې لمن لا هم نه ده راټوله سوې او هر ورځ په یو شمېر ولایتونو کې طالبان او افغان ځواکونه په سختو جګړو کې ښکېل دي. د دفاع وزارت په وینا دا مهال لږ تر لږه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دفاع وزارت د مسؤلینو په خبره په تیرو 24 ساعتونو کې د فراه، بدخشان، هرات، کندوز، ارزګان، غزنی، بلخ، زابل، پکتیکا، هلمند، کندهار او بغلان ولایتونو کې زیاتې سیمې د جګړې شاهدانې وې. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالاتو کې دي او د طالبانو له لوري د سیمو د لاندې کولو مخه یې ډپ کړې ده. د نوموړي په وینا اوس مهال زیاتې امنیتي ستونزې په کندوز او بغلان کې دي.
بیشترین تحرکات طالبا هم در کندوز او
هغه وایي د طالبانو زیات خوځښتونه په کندوز او بغلان کې دي. موږ دغه ځایونه په نظر کې لرو او ژربه په بغلان او پلخمري ښار کې پراخ عملیات پیل سي. لویه ستونزه چې د عملیاتو پر وړاندې پرته ده د ملکي وګړو ته د تلفاتو موضوع ده، ځکه طالبان د خلکو په کورونو کې مرچې نیسي. دغه کار یې په چشمشیر او زمانخیلو سیمو کې کړی.
زمانخیل.
وروسته له هغې چې د بغلان په پلخمري او کندوز باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شاوتن بول سو، د جمعې په ورځ طالبانو بیا د فرا په ښار حمله وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فرا کې د طالبانو حمله هم په شاتن بولې ده. د دغه وزارت د مرستیالو بیان په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې په 2 ولایتونو کې د 250 په شاوخوا کې طالبان وژل سوي، خو افغان ځواکونو ته یې د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د ځینو ولایتونو په ښارونو د طالبانو وروستۍ حملو اندېښمن کړي او ادعا کوي چې طالبان په ډېرو ولایتونو کې په تهاجمي حالات کې دي. د دغه جرګې د دفاعي او امنیتي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل
کونه وسیلن په دفاعي حالات کې د خپل سنگرونو او د ولایتونو د ولسوالیو د کمابند په دفاعي حالات کې دي. او طالبان چې دي هغه په تاروزي حالات کې دي او ډېرې مسلې چې دي دوی په لاس کې دي او طالبان دغه لاندې راوستلي دي او طالبان په تاروزي حالات کې دي. افغان ځواکونه په دفاعي حالات کې دي، طالبان په تاروزي حالات کې.
له 12 ولایتونو سره پخوا کې چې په اړه یې د جګړې راپورونه ورکړل سوي، د یو شمېر نورو ولایتونو لکه تخار او فاریاب کې هم جګړې روانې دي. د پوځي مسایلو کارپوه صالح محمد ریګستانی په دې باور ده چې دمګړی طالبان او افغان ځواکونه دواړه په تهاجمي حالات کې دي. هغه وایي زما په نظر د جګړې ابتکار د دواړو خواو په لاس کې ده. په ځینو ساحاتو کې لکه د بدخشان په جرم او وردوج ولسوالیو کې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې، خو په ځینو نورو ساحو لکه فرا، کندوز، بغلان کې بیا ابتکار د طالبانو په لاس کې ده. نه طالبان او نه هم افغان ځواکونه د دې امکانات لري چې په ټول افغانستان کې تهاجمي عملیات وکړي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې دی او تل په تهاجمي حالات کې دي، خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له لوري په کندوز، پلخمري او په دې وروستیو کې په فرا ښار کې تهاجمي عملیاتو ته په کتو د دفاع وزارت څرګندونې ناسمې بولي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اخوا په کندوز ولایت کې خلک اندېښنه لري چې وسلوال طالبان لا هم د کندوز د ښار په څنډو کې فعالیتونه لري او هر وخت کولای شي چې په دې ښار باندې یو ځل بیا برید وکړي. له کندوز څخه نور تفصیل د اجمل آرین په ریپورټ کې.
که څه هم د نورو ورځو په توپیر نن شنبه کندوز ښار کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، ځکه د ډزو غږ نه اورېدل کېږي او خلک پر خپلو ورځنیو چارو بوخت دي. خو د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې لا هم د کندوز ښار له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی، ځکه وسلوال طالبان د ښار په نږدې څنډو کې فعاله فزیکي حضور لري او که هر وخت وغواړي پر ښار برید کولی شي. د کندوز ښار دو تنو اوسیدونکو ذبیح الله او نور محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تهدیدات ډیر دی. اوس هم کم جنس طالبانو نیولی لکه بندر د امام صاحب کې چارخاو ساحه دا دوی په لاس کې ده. سیداره خدا ساحه کې دوی هر لحظه تهدید ښار ته هر لحظه تهدید ده. هیڅ کوم امنیت نه راغلی، خلک په تشویش دي. اوس
محلي حکومت د کندوز هیڅ توانایی نه لري، درته دسه وایم تاسو ته هیڅ توانایی نه لري چې مدیریت وکړي، دا جنگ رهبري وکړي. رهبري نشته ده تر څو توانېدلی شي طالبان بیرته وکړي، طالبانو ته مرجو بلواري.
دوی دغه راز د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت تامینولو په برخه کې په بېغورۍ تورنوي او له مرکزي حکومت غواړي چې د کندوز امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د کندوز ولایتي شورا د خلکو د شکایتونو په تاییدولو سره وایي چې د سیمه ییزو چارواکو د ناسم مدیریت له کبله په دغه ولایت کې امنیتي ګواښونه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
البته سیاست فامیلی چرخاو په سیمه کې په شماره په سیمه کې عملا جنگ ده. د کندوز خلک واقعا نگران دي، په دې دلیل باندې نگران دي چې موږ د مرکزی د حکومت وعده ویری دي چې موږ به د تصفیه کاری حکومت موږ به هغه وخت ته لیوا او بیا فرقه راځو اوس خپل دوی راغله کندوز ته هیڅ حکم لنه نه لري.
ښاغلی امیری خبرداری ورکوي که چیرې ډېر ژر د دې ولایت د ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې نه شي نو ښایي کندوز بیا ځلې سقوط وکړي. بلخوا د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو وسلوالو طالبانو ته کلکه ماتې ورکړې او بیا ځلې دغې ډلې ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي. د کندوز د والي ویان اسمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس هم کوم تهدیدات چې دي د هغې پر وړاندې باندې امنیتي ځواکونه په ډېر احتیاط سره پوځي عملیات ترسره کوي او په کندوز کې هم د قول اردو په ټوله کې ملي اردو د دغه جګړې رهبري په ښه توګه پرمخ وړي ترڅو ملکیانو ته زیان ونه کړي.
دی یادونه ورده چې تیر ورځ هم د کندز خر د چله مزار چرخاب سیاست فامیلوی او د امام صاحب بندر سیمې د جګړې شاهد وي. خو نن په ښار کې د ډز غږ نه اورېدل کېږي، خو خلک وایي تر څو چې د ښار اړوند سیمې د طالبانو له وجود څخه پاکې نه شي، دوی د آرامښت او سکون احساس نه شي کولی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو لوونه تر وو.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو دریو پخوانیو سفیرانو له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته ژور اندېښنه ښکاره کړې. دې سفیرانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د هوکړه لیک مسوده نه د افغانانو په ګټه ده او نه د امریکایانو. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو دریو پخوانیو سفیرانو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هېواده وځي شایي خطرناکې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. راین کراکر چې له 2011 تر 2012 پورې په کابل کې سفیر و، ازادي راډیو ته وویل دا ډېره خطرناکه ده او د سولې هوکړه لیک زیانمنوي. جیمز ډابنز چې تر کراکر وروسته تر 2014 کال پورې د افغانستان سفیر و او بیا له 2013 تر 2014 د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وټاکل شوی، په مسوده کې د سولې لپاره شرایط نه دي چمتو شوي او بهرني ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پاتې شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تړون کیشي. کراکر، کننګم او ډابنز د هغو نهو امریکایي سفیرانو له ډلې دي چې تېره اونۍ یې یو ګډ بیان خپور کړ او پکې یې وویل چې له یوه مخه د پوځیانو وتل باید د نهایي سولې شرط وي، که نه په دغه هېواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیل سات د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اصولو کې موافقه شوې.
ما با طالبا در پرنسیپ یک موافقه رسیدیم.
موږ له طالبانو سره په اصولو کې په څلورو موضوعاتو کې موافقې ته رسېدلي یو. د تروریزم مسله ده چې څرنګه له افغانستانه امریکا او همکارانو ته له هغو سیمو خطر نه وي چې د طالبانو په لاس کې دي. دوهم، د بهرنیو ځواکونو د شمېر کمیدل او بالاخره له شرایطو سره د هغوی بشپړ وتل دي. دریم، د بین الافغاني خبرو پیلېدل او څلورم، کلي او دایمي اور بند دی. خلیل زاد زیاته کړه چې د هوکړه لیک مسوده یې له افغان حکومت سره شریکه کړې ده. د اوس لپاره نږدې 40 بهرني سرتیري په افغانستان کې شته. د راپورونو له مخې د دغو پوځیانو له ډلې له 1500 تر 4000 پورې امریکایان دي. بهرني پوځیان افغان ځواکونه روزي، سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. راپورونه څرګندوي چې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره 13 میاشتې وخت په نظر کې نیول شوی دی او دا مسله د سولې په مسوده کې راغلی ده. د کابل حکومت چې لبیریز ملاتړ کوي وایي د متحده ایالاتونو او طالبانو د هوکړه لیک دا نه تضمینوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته که طالبان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي څه به ورسره کیږي. کراکر چې په 2002 کال کې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارژد افیر هم و، ویلی دی چې دا موافقتنامه د امریکا د تسلیمۍ په معنا ده. نوموړی زیاتوي د افغان حکومت له حضور پرته یوه معامله چې طالبانو له اوږدې مودې راهیسې ټینګار پرې کاوه، طالبانو ته دا پیغام ورکوي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو کار پای ته رسېدلی. بل پخوانی امریکایي ډیپلومات کننګم بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د امریکا او طالبانو هوکړه لیک د سولې پر ځای له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر مسلې راګرځي. د زیاتوي چې خورا ناوړه حالت دا دی چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حکومت ړنګېدل د کورنۍ جګړې پیلامه ده چې دا ډېره بده تراژیدي ده. د افغانستان د نوي ملي سیاسي کورنۍ جګړې دې ته لار پرانیسته چې طالبان واکمنان شي. پخوانی سفیر ډابنز وایي چې نړیوال ځواکونه باید تر هغه وخت پورې په افغانستان کې پاتې شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موافقتنامه وشي او بیا پلی شي، ځکه چې شایي بین الافغاني مذاکرات کلونه کلونه دوام پیدا کړي. بل پخوانی ډیپلومات کراکر وایي د افغانستان لګښت زیات نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کلنۍ بودیجې 3% جوړوي او د دې لږو پیسو په بدل کې دا بیمه ترلاسه کوو چې بیا د 2001 کال د سپتمبر پیښه تکرار نه شي. د القاعده له لوري پر امریکا تروریستي بریدونو ته اشاره کوله. طالبانو د القاعده مشرانو ته د دې بریدونو پر مهال په افغانستان کې پناه ورکړې وه. کراکر زیاته کړه د دې پر ځای چې موږ یوه جګړه پای ته ورسوو، یوه بله نوې کورنۍ جګړه چې پراخه او خطرناکه ده پیلوو.
طالبان ویلی دی چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو پرته د سولې موافقه نشي کېدلی.
دوستانو بلخوا د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر نن ویلي هیواد یې له طالبانو سره یو سیاسي توافق ته د رسېدو هڅې کوي، خو دا په دې معنی نه ده چې واشنګټن له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني. مارک اسپر نن د فرانسې په پلازمینه پاریس کې له خپل فرانسوي سیال سره په یوې ګډې خبري غونډه کې دا خبره وکړه. نوموړي زیاته کړه چې متحده ایالات سیاسي توافق د پرمختګ لپاره تر ټولو غوره ګڼي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي غواړي ډاډه شي چې ښه توافق ته ورسېږي. د ده په وینا هغه توافق چې لږ تر لږه د هیوادونو امنیت او هم د افغانستان د خلکو لپاره لا روښانه مسیر وټاکي. دا خبرې داسې مهال شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلزاد دا مهال د قطر په مرکز دوحې کې دی. تر اوسه معلومه نه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا توافق به څه وخت او چیرې لاسلیک شي. اوس هم بیرته کابل ته ستنیږو. په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د شهید اونۍ یا شورا په ورځو کې هر چا ولسي وګړو ته مزاحمت وکړ جدي قانوني چلند به ورسره وشي. د فیروزی عزیزی په ریپورت کې نور تفصیل اورو.
ده بایرق بخرین عکس بگیرین به خاطر هفته شهید است. روز دوشنبه سالگرد عامر صاحب است.
په کابل ښار کې د تیر کال په څیر یو وار بیا د شهیدونۍ د لمانځنې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د دې ښار په یو شمېر سیمو کې سر لووسه د برهان الدین رباني د حکومت درې رنګه بیرغونه او د ښار په واټونو کې د احمد شاه مسعود عکسونه لیدل کیږي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د شهید اونۍ د تیر کلونو د لمانځنې پر مهال په دغه ښار کې د هوایي ډزو او د خلکو د ځورولو شاهدان وو، خو دوی غوښتنه کوي چې سږ کال باید امنیتي ځواکونه دغو چارو ته پوره پاملرنه وکړي او پرینږدي چې ځینې خلک د کابل ښاریانو عادي ژوند ګډوډ کړي. محمد فنا چې د دغه ښار په بهارستان سیمه کې د احمد شاه مسعود انځورونه او بیرغونه پلوري وایي تېره ورځ ځینو ځوانانو چې ظاهرا د احمد شاه مسعود پلویان ښکارېدل هڅه یې وکړه چې دای وډبوي.
پرون یو شمېر ځوانانو چې پر بایسکلونه یې درې رنګه تور سپین او زرغون بیرغونه تړلي وو د مخامخ سړک یې بند کړ. موږ چې غوښتل له دې کاره یې منع کړو، شخړه یې راسره وکړه او چاقو یې راباندې راوویست. ویل یې چې وهمو حتی د سړک یې د امبولانسونو پر مخ تړلی و.
فیض محمد هم په همدې ځای کې ورته کاروبار کوي. دای د احمد شاه مسعود له پلویانو د عاشورا د لمانځونکو او له نورو خلکو غوښتنه کوي چې عام خلکو ته د ستونزې نه جوړوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د خلکو ته مزاحمت نه کوي، لارې دې نه بندوي، ځکه د افغانستان حالات نن سبا داسې دي چې هره ګړۍ پکې امبولانسونو ته اړتیا وي. نو که دوی داسې کارونه وکړي، ښایي هغه ناروغان چې په امبولانسونو کې وي تر روغتونه نه رسېدلي مړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په افغانستان کې د محرم میاشتې د عاشورا او د شهید اونۍ ورځې پیل شوي دي. ټاکل شوی چې د سنبلې د میاشتې په 13مه د احمد شاه مسعود 13م تلین او همداشان به له دې یوه ورځ وروسته د سنبلې په 19مه د محرم د 13مې یا عاشورا مراسم ونمانځل شي. په تیرو کلونو کې د دغو ورځو د نمانځنې پر مهال ځینې خلک د کابل ښار کوڅو ته راوتل، هوایي ډزې کولې او د عامو خلکو عادي ژوند یې له ګواښ سره مخ کاوه. په همدې حال کې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په خلکو غږ کوي چې په دې ورځو کې د خلکو ته له ستونزو جوړولو لاس واخلي.
به هیچ عنوان بی‌نظمی را ایجاد اختلال در امنیت و در یک ترتیب
بې نظمی د امنیت اختلال او د خلکو د رامخت لمنځه وړل د احمد شاه مسعود د ارمانونو او باور خلاف چاره ده او موږ ته د منلو وړ نه و، نه ده او نه به وي.
د کورنیو چارو وزارت هم ګواښ کړی چې هر هغه کس چې د شهید اونۍ یا عاشورا مراسمو پر مهال عامه نظم خراب کړي د قانون منګولو ته به وسپارل شي. د دغه وزارت وایان نصرت رحیمی
د دازل بهر متفاوتې موږ وظیفه هم دغه ورکړې د ټولو برخو ته چې هر هغه څوک چې د خلاف قانون عمل کړي او ما نظم اخلالي د غوسره جدي قانوني برخورد وکړي نسی او قانون منګول ته وسپار.
د کابل ښار د ګارنیزون عمومي قومندانې هم د ایوی اعلامیه په خبرولو سره د شهید اونۍ او د عاشورا لمنځون کو غوښتنه کړې چې د وسلو لکارولو، همداشان موټرو ته د ځنګړو رنگونو ورکولو او دولتي موټرونو استفاده ونه کړي او په ښار کې د ترافیکي نظم د ګډوډۍ لامل نشي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د احمد شاه مسعود د ولسم تلین د لمانځلو پر ورځ د هوایي ډزو له امله دیار لس کسان ټپیان شول او په همدې ورځ د لمانځونکو پر کاروان یوه انتحاري حمله هم وشوه. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. دوستان زموږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست د ملا ترخیل او د هغه د ورلو د محاکمې وخت نه کوي. عبدالحکیم منیب د شنبې په ورځ یوې خبري غونډه کې دا وکړه چې نوموړی پارک کې د جمعې له لمانځه وروسته د ملا ترخیل محمدي او د هغه د ورلو لخوا وهل شوی ډبول شوی. نور جزئیات د خاطر پردیس په ریپورټ کې.
د افغانستان د حج اوقاف وزارت سرپرست عبدالحکیم منیب ادا کوي چې په ارګ کې د جمعې لمانځه ادا کولو وروسته د ملا ترخیل محمدي او د نوموړي ورونو له لورې ورته سپکې سپور ویل شوی او ورباندې حمله یې کړې. ښاغلی منیب وایي دغه چلند د ولسمشر د دفتر رئیس او د جمهوري ریاست د نورو کارکوونکو د سترګو پر وړاندې شوی.
ملا ترخیل بیل دې خپل کار وایي هغه په فحش او په کنځلو باندې بنا وکوله. چون زه لازمه مې نوره ونه بلله، ما کاکر صاحب ته وویل چې دا سړی په دې نه ارزي چې زه نور ورسره کښېنم، ځکه زه د دې فحش د اورېدلو لپاره نه یم راغلی. خو کله چې زه راپاسېدلم په دغه وخت کې ملا ترخیل زما ړستوني ته لاس واچاو، بل ورور یې ما زه د بل لاس نه ونیولم، دوی له ما سره لاس اچونه شروع کړه.
د حج اوقاف وزارت سرپرست وایي چې ولسمشر تیلی کاستول په هغه کې د ملا ترخیل ورونو د محاکمې غوښتنه کړې. ښاغلی منیب ګواښ کوي که حکومت او عدلي بنسټونه د وهلو موضوع ته رسیدنه ونه کړي خپله به لاس په کار شي. نوموړی زیاتوي چې له ملا ترخیل سره هیڅ شخصي دښمني نه لري، خو ملا ترخیل د حج په پروسه کې خپلوانو او نږدې دوستانو ته د فوقالعاده سهمې غوښتونکی و چې دا غوښتنه یې ونه منل شوه. ملا ترخیل محمدي د ولسي جرګې په 14مه دوره کې وکیل و. نوموړی د ولسي جرګې په تېرو انتخاباتو کې د خلکو د شکایتونو په اساس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لورې د نوماندۍ
لیست څخه حذف شو. اخوا د ننګرهار ولایتي شورا غړي په جلال آباد ښار کې د 02 کې په عملیاتو کې په ورستیو کې د څلورو ورونو وژنه، د بیګناه خلکو وژنه او یو جنگي جنایت بولي. نور تفصیل به د باس محمد عابد په ریپورت کې واورو.
د سپتمبر د 15 نیټې په شپه د جلال آباد ښار څلور میناهي اړوند مجبور آباد سیمه کې 02 کې تی عملیات ترسره کړل او خبری خپور کړل چې له داعش سره په تړاوي څلور تنه وژلې دي. دا پیښه په ټولنیزو رسنیو کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوه. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي استعفا ورکړه او افغان ولسمشر د پیښې د څېړلو لپاره د لوی څارنوالۍ څخه یو پلاوی ننګرهار ته راولېږه. د ننګرهار ولایتي شورا غړو د شنبې په ورځ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې ادا وکړه چې د 02 قطې په عملیاتو کې وژل شوي څلور رونه بېګناه او یا د پیښه یو جنایي جنایت دی. د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د پیښې د څېړلو په موخه له راغلي پلاوي وغوښتل چې د پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
موږ د افغان ځواکونو د عملیاتو مخالفت نه بلکې ملاتړ یو، البته د وسلوالو د منځه وړلو په صورت کې. خو غوښتنه مو دا ده چې کله دغسې عملیات ترسره کیږي باید اول دقیقا کوردینه شي ترسو ملکی تلفاتو مخنیوی شوی.
د ولایتي شورا غړي یاد پیخه غندي او له حکومت نه غواړي چې د پیخي عاملین دی ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري. د دوی په خبره دا لومړی پیخه نه ده، تر دې وړاندې هم د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې یادې قطې ورته وژنې تر سره کړې دي. ډاکټر ناصر کامول او عبید الله شینواری وایي
نه یوازې چې وحشت او د یو جنگي جنایت تر سره شوی، دغه خلک چې وژل شوی دا مطلقا بیګناه خلک دي او دا ورستۍ اولنې پیښنه ده. د دې نه مخکې چې 02 کوم عملیات کړی دي په ډیره کې، موږ یو تاسو رئیس صاحب کو په حسارک کې، په خوګیانو کې، په چپرها کې، په بډی کوټ کې، یعنی تاسو دې شاهد هستئ چې دغه قطعه چې دلته پرته ده د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په لمن باندې یو تور داغ دی.
دلته محاکم شته، د سارندو علي شته، که هین دغه خلک مجرمین وای د دو اسناد به محکمې ته سپارلی وای چې دغه خلک دغه جرم کړی دی، بیا باقی د محکمې کار دی چې دا خلک اعدام کول او قید کول.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار د والی بیان عطاوله خوګیاڼی وایي د ولایتي ادارې په غوښتنه له مرکز یو پلاوی د پیښې د څېړنې په موخه ننګرهار ته راغلی او ولایتي ادارې ترې د پیښو د څېړلو شفاف غوښتنه کړې ده.
ولسمشر په حکم د لوی څارنوالۍ یو باصلاحیته پلاوی ننګرهار ته رسېدلی دی. له دې پلاوي سره زموږ درې ناستې وشوې. زموږ ټینګار او سپارښتنه هم دا ده چې د قانون له مخې دې په جدي ډول څېړنه وشي او هغه کسان چې هغوی عاملین دي هغوی دې تر عدلي او قضایي تعقیب باندې ونیول شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په ننګرهار کې د 02 قطې نظر هم ولرو. له هڅو سره سره بریالي نه شو، خو له پیښې وروسته 02 امنیتی رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلی ول چې د داعش د مالی مسول په ګډونې د دغه ډلې سلور غړي وژلی دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دوستانو له ننګرهار څخه د باز محمد عابد په همدې رپورټ سره د خبرونه پای ته رسو. په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې د خبرو شو مطالبو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. دا نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې